ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت څاروان یم. په دې خبری خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، د افغانستان او سیمې په اړه راپورونه او مرکې لرو. په راپورونو کې اورئ چې افغان چارواکو یو ځل بیا پاکستان ته د انتقاد ګوته نیولې ده. مخکې تر دې چې راپورونه در معرفي کړم، لومړی به ملالۍ بشیر درته ووایي چې په نړۍ کې څه تیریږي.
مننه څاروان صاحب، د نور مهم خبرونو ترڅنګ بنن واورو چې د سوریې د لرغونو آثارو د ادارې مشر ویلي چې د دغه هیواد د پالمیرا شار بیا رغونه به 15 کال نور وخت واخلي، او د بلجیم څارنوالان ویلي چې د هغو درو کسانو د بندي کولو حکم یې ورکړی چې له تروریستي ډلو سره د فعالیت په تړاو تورن پیژندل شوی وو.
ډیره مننه ولالې جانې. مخکې تر دې چې د دغه او نورو خبرونو تفصیل وړاندې کړئ، لومړی کابل سټوډیو ته ورځو. ناجیه صافی د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
افغان چارواکي پر پاکستان انتقاد کوي چې د سولې په برخه کې په خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړ. امنیتي چارواکي وایي چې روان کال به وسلوال مخالفان خپلې حملې زیاتې کړې، او د پکتیا پر ډنډ پټان ولسوالۍ پاکستانی پوځیانو لسګونه توغندې توغولې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په برخه کې د سلور ارخیزو ناستو له پریکړو سره سره لا هم پاکستان په خپلو ژمنو عمل ونه کړ. د دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی نن په کابل کې د یوې ناستې پر مهال د افغانستان د سولې په وړاندې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ یو شمیر نورې ډلې هم د جدي ګواښونو په توګه یادې کړې.
پیشنهاد ما برای دوستان ما این است که
زمون وړاندیز دغه دوستانو ته د کمیشمن موچې په څلور اړخیزو ناستو کې کړی دی، باید عمل پری وکړي. له پاکستان څخه هم ورته غوښتنه لرو.
په همدې حال کې د جمهوریت ریاست مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی په دې ناسته کې وویل چې د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د هڅو ترڅنګ د مخالفو ډلو په وړاندې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. د پکتیا پر ډنډ پټان ولسوالۍ پاکستانی پوځیانو لسګونه توغندې توغولې دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه پر ولسوالۍ نږدې دېش توغندې توغول شوې دي. له بلې خوا په پکتیا کې د سرحدي زون قومندان نیاز محمد مندوزی ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې خلکو د خبرو په سره موافق دی، خو په دې اړه نورې څېړنې روانې دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې روان کال به وسلوال مخالفان د پاکستان د استخباراتو په مرسته په افغانستان کې خپلې حملې زیاتې کړې. د ملي امنیت سرپرست مسعود اندرابی چې د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې خبرې کولې، وویل چې د پاکستان استخباراتي شبکه ISI له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي.
طالبان خواړي چې په سرلی او وړي کې په پوځي او سیاسي آبادو کې جګړې ته دوام ورکړي، او د پاکستان استخباراتي شبکه ISI په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي.
له بلې خوا په استجوابي غونډه کې د ملي دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو مسؤلینو وویل چې د محل په ټول هیواد کې د شفق په نامه عملیات روان دي چې په بشپړې دو سره به د حکومت له واکه وتلې ځینې سیمې بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راشي. او په ننګرهار کې د شخصي وسلو پر ګرځېدو بندیز ولګول شو. د دغه ولایت ویان اته الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د خلکو له یو شمیر اندېښنو وروسته وشو. نوموړي وویل چې د امنیتي ارګانونو په جلسې کې د وسلو هغه ټول جوازونه بې اعتبار اعلان شول چې له دې وړاندې د ولایت یا امنیه قمندانې لخوا ورکړ شوي وو. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له مرلۍ بشیر څخه اورئ.
پاکستانی چارواکو ژمنه کړې ده چې په لاهور کې د یک شنبه د ورځې حمله کوونکي بنيستي. د دې هیواد د پوځ وایند اسیم باجوا د خپل ټویټر پر پاڼه ویلي چې ډېر ژر به استخباراتي ادارې د لاهور په ځانمرګي برید کې لاس لرونکي ونیسي. پاکستانی چارواکي وایي په یو برید کې چې پکشي تر اویا کسانو زیات ووژل شول، اکثره ښځې وي او نه ویشت کوچنیان وو. په دغه برید کې چې د لاهور ښار په یو ګڼه ګوڼه کې وسو، په سلګونو کسان ټپیان شوي دي. یو کس د چاودنې د سترګو لیدلې حال داسې بیانوي.
جس وقت یہ دھماکہ ہوا میں جھولے کے پاس تھا، یہاں بہت زور تھا دھماکہ، ہم لوگ بھاگ کے آئے ہیں تو
کلہ چی چاودن اوس وزل ٹھال سر ولاڑوم مش پمن ڈراغلو دل تا ڈیری ونی لیدل کھ دیا او خلق پراتو دل تام نیتی تے دابیر نتی نیول سی امنیت پات پشتو گونی ولسی برید هغه مهال وسو چې د پاکستان اقلیت مسیحیانو د یک شنبه د ورځ د عیسویانو مذهبي جشن لمانځه. له پاکستانی طالبانو سره تړاو لرونکي د جماعت الاحرار ډلې د دغه خونړي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې په قصدي توګه په دغه برید کې مسیحان په نقشه کړي وو. د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم پر ضد ائتلاف پوځي مشرانو پرون په ریاض کې سره وکتل. سعودي عربستان په تیر ډسمبر میاشت کې د څلور دېرش هیوادونو د ائتلاف اعلان وکړ او په فبروري میاشت کې د لوی کچې نظامي تمرینات پیل کړل. د سعودي عربستان برید جنرال احمد اوسیری له پروني خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې ائتلاف د بنسټونو ایښودلو په مرحله کې دی. اوسیری وویل چې ریاض دغه ائتلاف ته د پیسو ورکولو وړاندیز کړی دی. ده وویل چې دغه ائتلاف په د ملګرو ملتونو له مقرراتو سره سم چلند کوي. د دا هم ویلي چې د پوځي مشرانو دغه کتنې په راتلونکي کې د دفاع وزیرانو غونډې ته زمینه برابره کړه. په دغه سنی اکثریت ائتلاف کې د ناټو غړي ترکیه او په اټومي وسلو سنبال پاکستان هم شامل دي، خو ایران او انډونیزیا د دې ائتلاف برخه نه دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د شیعه یاغیانو پر ضد جګړه کوي نن وویل چې د راتلونکي میاشتې د سولې له خبرو مخکې د نهو سعودي عرب بندیانو په بدل کې 109 یمني ملکیان خوشي کړي دي. دغه ائتلاف د بندیانو د تبادلې خبره پرون په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیه له مخې یمني بندیان د سعودي عربستان له پولیس سره نږدې د عملیاتو په سیمو کې نیول شوي دي. د یمن رسنیو ویلي چې نه سعودي عرب بندیان پوځیان وو. دا له تیر کال راهیسې لومړی ځل نه دی چې د دواړو لورو ترمنځ بندیان تبادله کیږي. د یمن په جګړه کې شاوخوا 6000 کسان وژل شوي دي او د جګړې له کبله په دغه هیواد کې بشري ناورین رامنځته شوی دی. یمن له عربو هیوادونو څخه تر ټولو بېوزلې هیواد دی. د سوریه د لرغونو اثارو د ادارې مشر وایي چې د دغه هیواد د پالمیرا شار بیا رغونه به 15 کاله وخت واخلي. مامون عبدالکریم وویل چې لرغون پیژندونکي متخصصین پالمیرا ته روان دي چې زیان وڅېړي، او دا یو ورځ له هغه وروسته چې د روسیې هوایي بریدونو په ملاتړ حکومتي ځواکونو پالمیرا شار بیرته له داعشه ونیوه. اسلامي دولت سخت دریځ ډلې تر لسو میاشتو د پالمیرا د لرغوني شار کنټرول په لاس کې درلود. دغې ډلې هلته ګڼ شمېر ځایي خلک وژل او بېساري لاستیک توکي او لرغوني آثار یې له منځه یوړل چې تر 1300 کاله زیات پخواني وو. د بلجیم څارنوالانو ویلي چې د هغو درو کسانو د بندي کولو حکم یې ورکړی چې له تروریستي ډلو سره د فعالیت په تړاو تورن وپیژندل سول. په بروکسل او شمالي شارو مشلان او دوفل کې د یو شمېر عملیاتو په ترڅ کې درې کسان چې یاسین محمد او ابوبکر پیژندل سوي نیول سوي دي. څارنوالانو د ممکنه تروریستي فعالیتونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، او نه یې دا ویلي چې آیا دغو کسانو د بروکسل د مارچ د 22مې له حملو سره تړاو درلود او کنه. څلورم کس د عملیاتو پر مهال نیول سوی و او له تورنېدو مخکې خوشي کړل سو. دا خبره د بلجیم د فدرال څارنوالي دفتر په یوه اعلامیه کې کړې ده. څارنوالانو پرون وویل چې د دیارلسو عملیاتو په پایله کې څلور نور کسان نیولې دي. په همدې حال کې د بلجیم د روغتیا وزارت ویلي چې د بمونو له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 15 ته رسېدلی. اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د دغو حملو پړه پر خپله غاړه اخیستې ده. د خبرونو پای
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې په کابل کې اسمان وریاز دی. د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه، په هرات کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه، 14. په کندهار کې اسمان وریاز دی. د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه، 12. په غزنی کې هم اسمان وریاز دی. د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه، 4. په بامیان کې اسمان وریاز دی. د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه، منفی 15. په مزار شریف ښار کې به اسمان وریاز وي. د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه، 14. په جلال آباد کې هم اسمان وریاز دی. د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه، 15. په بدخشان کې به اسمان وریاز وي. د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه، منفی 9. او په ګردیز کې هم اسمان وریاز اټکل شوی. د تودوخې لوړه درجه 14
لس چې 3 درجه اٹکل سوي ده. لنجبي زمانه مننه چې د حواله حال خبر کو تاسو زمو شغله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماشام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښنې دوام کوي. په همدې صفه د ماشام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پوري د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د دې خبري خبرونه په دوام کې ووري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان د سولې په اړه خپلې ژمنې عملي کړې نه دي. د ملي امنیت سرپرست وایي پاکستان طالبان جګړې ته تشویقوي. اجرایی رئیس د لاهور پر تروریستي حمله په عکس العمل کې وایي تروریستان هیڅ هیواد ته وفا نه کوي. آیا انتخابات به لټاکلي محل ویش سره سم ترسره شي؟
زه فکر کوم دا به حکومت ته ډیره ګرانه وي چې مخکې دې نه چې اصلاحات راشي، دا یو ناشونی مسله ده.
په ننګرهار کې د مدني ټولنې غړیو له چارواکو د اختطافونو او غلاو د زیاتېدو په اړه ځواب وغوښت.
قومندان یې امنیت کامل د ملي امنیت رئیس ته کاغه والی دی، باید مخامخ خلکو ته نورو له جواب وایي چې احمد محمود خکیل دی.
طالبانو د ورزګان په چارچینو کې د امنیتي ځواکونو پر ضد جګړه تیزه کړې ده.
نن یې ډیر لسمه ده چې د شپې او د ورځې سخت جنگ روان دی. زموږ د دولس کسه شهیدان لرو.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبری خپرونه کې اوریدای شئ. د افغانستان حکومت وای د څلور ارخیزو ناستو له جوړېدو سره سره لا هم پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نن په هغه غونډه کې چې د سولې او دیموکراسۍ د برابرۍ مؤسسې لخوا په کابل کې جوړه شوې وه، وویل چې د سولې په پروسه کې باید تشکیل هیوادونه خپلې ژمنې عملي کړي. په عین وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي افغان حکومت باید د سولې د هڅو ترڅنګ کورني مشکلات حل کړي. په دې اړه په د راپور لرو چې په څو شیبو کې وړاندې کیږي. له بلې خوا د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي په تیرو څو کلونو کې په بیلابیلو دلایلو په سیمه کې تروریستي ډلو ته د فعالیت زمینه برابره شوې ده. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاکستان پرونی خونړۍ حملې ته په اشاره وویل تروریستان هیڅ هیواد ته هم وفادار نه دی پاتې شوی. د چارو یو شمیر څیړونکو بیا وایي د دې لپاره چې سیمه د تروریستانو له ګواښه خلاص شي د هیوادونو ګډې همکاري او همغږي ته اړتیا ده. په دې اړه د اسدالله لودین راپور واوري.
د حکومت اجرایي رئیس وایي د بروکسل او لاهور وروستیو خونړیو حملو یو ځل بیا ثابته کړه چې ترهګر پوله نه لري او د نړۍ په هر ګوټ کې ګواښ پېښولی شي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې د لاهور خونړۍ حمله وغندله او ویل چې ترهګرو نړۍ ته لوی سرخوګای پیدا کړی او په وړاندې یې باید صادقانه مبارزه وشي. ښاغلی عبدالله که څه هم په مستقیمه توګه د کوم هیواد نوم وانخیست، خو ویل چې په سیمه کې د تروریستي ډلو فعالیت ته د بیلابیلو دلایلو له مخې زمینه برابره شوې ده.
هستای تروریستي متاسفانه
دی وایي په بیلابیلو ځایونو کې تروریستي هستو موقع پیدا کړي. په ځنګړې توګه زموږ په سیمه کې تروریستي ډلو ډیر فرصت درلود. نن چې کوم کسان د حملو مسولیت اخلي هماغه ډلې دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې ورته د فعالیت زمینه برابره شوې. خو نن ټول نړۍ ته یو درس دی چې ترهګر په هیڅ چاره هم نه لري او هیڅ هیواد ته وفادار نه پاتې کیږي.
وفادار نشتن
له دې وړاندې بیا خپل ولسمشر او نور امنیتي چارواکو ویلي چې تروریستي ډلې په پاکستان کې روزل کیږي او له هماغه ځای په افغانستان کې جګړې ته پلانونه جوړوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس په داسې حال کې د تروریزم د ګواښونو په اړه اندېښنه ښیي چې د یک شنبه په ورځ د پاکستان په لاهور کې یوې انتحاري حملې نږدې او یا کسان ووژل او 300 شاوخوا نورې ټپیان کړل. د نن په افغانستان کې هم د وسلوالو مخالفو ډلو فعالیتونه زیات شوي او دا مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې جګړې روانې دي. څو ورځې وړاندې بیا د بلجیم په مرکز بروکسل کې بیلابیلو انتحاري حملو یو 1000 کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل. د حکومت اجرایي رئیس وایي د بروکسل د حملو په پلانونکو کې داسې یو توران هم نیول شوی چې د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود په وژلو کې لاس درلود. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي په سیمه کې تروریزم د لویدیځو هیوادونو او پاکستان لخوا روزل شوی او اوس ټول نړۍ ته ګواښ متوجه دی. د چارو کتونکو احمد سیدی وایي هیڅ هیواد هم باید دغه پدیدې په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي.
دا یو مسله جهانی ده. تر هغه وخت پورې چې هغه څوک چې د حمایت کړي تمویل کړي هغه څوک چې حمایت کړي ټول یو لاس ونه کړي د دې مخالفت مبارزه ونه کړي منځوري امکان نه لري.
د تروریستي ډلو د لمنځتلو لپاره له تیرو 14 کلونو راهیسې د افغان حکومت په ګډون بیلابیل هیوادونه ژمنې کوي، خو د هر ورځې په تیرېدو دغه ډلې پیاوړې کیږي. حکومتي چارواکو د دې وړاندې ویلي د تروریزم په وړاندې مبارزه ځکه بې نتیجې ده چې پیاوړې استخباراتي کړۍ هر اړخیز ملاتړ کوي او د فعالیت ښې زمینې ورته مساعدې دي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو ل آزادی رادیو نه.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې روان کال به وسلوال مخالفان د پاکستان د استخباراتو په مرسته په افغانستان کې حملو ته نور هم زور ورکړي. د دغه ریاست سرپرست مسعود اندرابي نن په ولسی جرګه کې په استجوابیه غونډه کې وویل چې د وسلوالو مخالفانو حملو په وړاندې بشپړ چمتووالی لري. په عین وخت کې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارت مسؤلان وایي دا مهال په ټول هیواد کې د شفق په نامه عملیات روان دي چې په بشپړېدو سره به د حکومت له واکه وتلې ځینې سیمې بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راشي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
په داس حال کې چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې لا هم جدي امنیتي ګواښونه موجود دي، د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به وسلوال طالبان خپل حملې نورې هم زیاتې کړي. د دغه ریاست سرپرست مسعود اندرابي وایي چې پاکستان وسلوال طالبان په افغانستان کې د جګړو زیاتوالي ته هڅوي. ښاغلی اندرابي چې د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې خبرې کولې وویل د پاکستان استخباراتي شبکه آی ایس آی په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. طالبان غواړي چې په سرلې وړي کې په پوځي او سیاسي آبادو کې جګړې ته دوام ورکړي. د پاکستان استخباراتي سازمان بشپړ ملاتړ کوي. پاکستان طالبان په افغانستان کې د جګړې زیاتوالي او د ځمکو نیولو ته تشویقوي چې هیڅ کله به هم لاستونه لويږي.
دا سرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې سمو دولان د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي و چې د وسلوالو طالبانو مشران په پاکستان کې له امکاناتو سره ژوند کوي. له دې سره په خوا کې تل داسې انتقادونه موجود و چې پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. یو شمیر بیا د افغانستان په جنوب په ځانګړې توګه په هلمند کې د جګړې دوام د پاکستان د اهدافو لپاره ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر تاج محمد جاهد په هیواد کې امنیتي کړکیچن وضعیت منی خو ټینګار کوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره لازم تدابیر لري. که څه هم د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په هیواد کې د جګړو د زیاتوالي خبره کوي، خو یو بل افغان امنیتي چارواکی وایي چې روان کال د اندېښنې وړ نه ده. د افغانستان د وسلوال پوز لوی درستیز قدم شاه شهم چې د ولسی جرګې استجوابي غونډه ته ورغلی و وایي چې لامنیتی پلو به د 1940 نویم کال په پرتله روان کال اخوي.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې ستاسو امنیتي او دفاعي ځواکونه به د خلکو په خدمت کې وي. انشاءالله 1415 نویم کال به د 1940 نویم په پرتله مطمئن او ښه کال وي او هیڅ د اندېښنې وړ نه ده.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په خاطر په داس حال کې استجوابي غونډه روانه و چې د همدې جرګې په ودانۍ باندې د راکټي بریدونو حمله وشوه چې یوې په ودانۍ باندې ولګید. یو شمیر وکیلانو د امنیتي مسؤلینو د ډاډ په غبرګون کې انتقاد وکړ چې نه دي توانېدلي چې د ملي شورا په ودانۍ باندې د راکټي حملو مخنیوی وکړي. د ولسی جرګې دغه غونډه له کومې ځانګړې نتیجې پرته پای ته ورسېده او معلومه نه شوه چې د امنیتي چارواکو خبرو به د وکیلانو قناعت ترلاسه کړی وي او کنه.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملي امنیت رئیس نن ولسی جرګې ته وویل چې پاکستان وسلوال طالبان هڅوي چې د جګړې لپاره افغانستان ته لاړ شي. د چې د ولسی جرګې استازي ترڅه ده پوری د امنیتي چارواکو جواب خاني کړی دی. په دې اړه مو د ولسی جرګې د امنیتي کمیسون لغړی نواب منګل سره خبري کړی دی. له شغل نواب منګل څخه مو او پښتل چې د امنیتي چارواکو څرګندونه څومره د ډاډ وړ وي.
نن مو د افغانستان د امنیتي سکتور رهبران یعنی وزیر صاحبان راغوښتي مو غونډه تر د اوت کریم او د افغانستان په اوسنۍ امنیتي وضع باندې د موږ سره خبري وکړي. دې لخوا موږ ته ډاډ راکول شو چې موږ به د دښمن په هر ځای کې تحریکي غته بغښ متونکو جواب ورکوو. د دې توان موږ لرو چې د دې په مقابل کې وجنګیږو او د چرچینو د اورزګان د ولایت په ارتباط د اورزګان استازي عبیدالله بارکزي د کورنۍ چارو له وزارت وزیر نه مننه وکړه چې په وخت زمان دی د چرچینو ولسوالۍ ته نوي تازه امنیتي پرسونل او همدارنګه مهمات ورسول.
د اورزګان وکیل صاحب به ډاډ څرګند کړی، لیکن عملاً قومندان امنیت قومندان د چرچینو وایي چې دوی له جګړې نور ستړي شوي دي ځکه چې کومک نه ورسیږي، تجهیزات نه ورسیږي، تجهیزات کم دي.
همدا خبره یاد شوه چې پرون بل ورځ اکمالات ورته کړي و رسیدلي و او ډاډ ورکړی و مونږ په څنګه کې ولاړ یو مهمات او پرسونل والتا وخت زمان رسیدي کوم خبر چې ما دې کمانډان امنیت له خلی واوردو زبه هم په خپل وار سره د کورنۍ چارو وزیر سره دا خبر شریک کم د فکر کوم چې دوی هم د د د د د مخابري لاري چې د امنیت کمانډان په دند لري دې دا مسولیت چې کمانډان د امنیت ولایت او کمانډان د امنیت ولایت وزارت راپور ورکی د فکر کوم د افغانستان وسلوال ځوونه بو په وخت زمان سره د دې حکومت وردانګي او دا د دې مسولیت وظیفه ده چې د افغانستان د خلکو او د زمونږ ملي اردو او د ملي پروسو مورال قوي وساتي.
منګل صاحب، د هیواد د نورو سیمو په اړه هم د امنیتي چارواکو څرګندونې وکړې. د دوی څرګندونې تاسو ته څومره د قناعت وړ وي او څومره یې ستاسو ډاډ ترلاسه کړ؟
کومې څرګندونې چې د امنیتي سکتور له رهبرۍ لخوا د افغانستان د ولسي جرګې غړو ته یا د افغانستان د ملت استازو ته وړاندې کړل شول، په ځینو ځایو کې واقعا د افغانستان وسلوال ځواکونه څه چې ویلې هغه د قناعت وړ و، او په ځینو ځایو کې زمونږ توصیه او زمونږ لارښوونه دا وه چې باید په وخت زمان سره هغو سیمو ته چې دښمن هوډ لري چې هغه د خپل د تاثیر لاندې راولي او یا هلته نظامي عملیات اجرا کړي، د افغانستان وسلوال ځواکونه باید اکمال تجهیز او په وخت زمان سره د دښمن په مقابل کې ودرېږي. نو د دې کومې څرګندونې چې د لوی درستی د ملي امنیت له ریاست سرپرست او د کورنۍ چارو وزارت له سرپرست له خولې مونږ ته واورېدل شي، زه فکر کوم چې دوی په رهبرۍ کې د هوډ لري چې هیڅ کله به دښمن ته دا مجال نه ورکوي چې یوه نقطه یوه منطقه تصفیه کړي. په خپلو خبرو کې دوی وویل چې د شو ولسوالۍ څو ورځې راهیسې د دښمن په ولکه کې راغلې وه. الحمدلله پرون د افغانستان وسلوالو ځواکونو په مکمله توګه دا ساحه د دښمن د ولکې نه پاکه کړه.
د ولسي جرګې د امنیتي کمیسیون غړی ښاغلی نواب منګل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان حکومت وايي د څلور ارخیزو ناستو له جوړېدو سره سره لا هم پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې ژمنې نه دي عملي کړې. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نن په هغه غونډه کې چې د سولې او دیموکراسۍ د برابرۍ مؤسسې لخوا په کابل کې جوړه شوې و وویل د سولې په پروسه کې باید شکیل هیوادونه خپل ژمنې عملي کړي. په عین وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وايي افغان حکومت باید د سولې د هڅو ترڅنګ کورنۍ مشکلات حل کړي. په دې اړه محمد حدیث پردیس راپور لري.
کته هم د سولې په برخه کې ورسته او هڅو په افغانستان کې د سراسري سولې او ثبات د ټینګښت هیلي پیدا کړې وي، خو په دغه پروسه کې د پاکستان د نه همکاري په باب د افغان چارواکو څرګندونو نوې اندېښنې پیدا کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د سولې او دیموکراسۍ د برابرۍ مؤسسې لخوا په جوړې شوې ناسته کې ویل چې پاکستان پر هغو شمنو چې په څلور اړخیزو ناستو کې کړې وي عمل نه دی کړی. خاخلی کرزی په څلور اړخیزو ناستو کې له خپلو هیوادونو غواړي چې خپل کلی ژمنې عملي کړي.
It was discussed within the QCG that in the first week of March.
دوی وايي په څلور اړخیزو ناستو کې پر دې خبرې شوې چې پاکستان باید د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو زمينه برابر کړي. موږ په دې اړه خوشبينه او خوګورو چې د پاکستان د غشمنې عملی نشوي. خغلی کرزی وی په څلور اړخیزو ناستو کې خپلو هیوادونو د شپږویشتو مواردو د عملی کېدو ژمنه وکړه چې یوې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو پیل و، خو طالبانو په دغه خبرو کې له ګډون انکار وکړ. له دې وړاندې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په امریکا کې یوې ناسته ویلي چې د طالبانو ځینې مشران په پاکستان کې ژوند کوي او د پاکستان حکومت پر هغوی اغیز لري. په ورته وخت کې یو شمیر پاکستانی چارواکو ویلي هغه طالب مشران چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي له خپل خاورې به یې وباسي. افغان حکومت له پاکستان څخه غواړي چې په خپل هیواد کې د طالبانو خوندي پټنځایونه له منځه یوسي او په څلور اړخیزو ناستو کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي که څه هم د سولې د پروسې پر دوام ټینګار کوي، خو ترڅنګ یې وایي افغان امنیتي ځواکونه د خپلو خلکو او خاورې د دفاع لپاره پوره چمتووالی لري. په وروستیو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډلې له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي او داسې هیلې شته چې د حزب اسلامي دغه اقدام به نورې وسلوالې ډلې سولې ته وهڅوي. خو سیاسي کارپوهان وایي حزب اسلامي یوه بېله ډله ده او له طالبانو سره هیڅ رابطه نه لري او پاکستان هم نشي کولای د سولې خبرو ته د دغې ډلې په حاضرېدو په دې برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي. سیاسي کارپوه سید داود له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان د افغان حکومت د سقوط انتظار باسي، خو حکومت باید خپل داخلي مشکلات حل کړي او ښې حکومتوالۍ ته پام ډیر کړي. دی وایي یوازینی شی چې افغان حکومت په مخ کې لري هغه ښه حکومتولي، د فساد له منځه وړل او خلکو ته د کاري فرصتونو په رامنځته کېدو د دوی د باور ترلاسه کول دی.
ډیره مننه
خپل داود د سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې.
بله پردی صاحب ډیره زیاته مننه. کور ودان چې د بهرنۍ چارو د وزارت مرستیال د څرګندونو راپور مو واورو، د دې لپاره چې لنډو خبرونو ته کم وخت لرو او یو مرکم لرو، د سیاسي چارو یو شمېر کتونکو وایي افغان حکومت ته پکار ده چې نور د پاکستان په دوګونی سیاست باور ونه کړي او د سولې لپاره له نورو لارو چارو کار واخلي. د کابل پوهنتون استاد او سیاسي څېړونکی فیض محمد ځلان ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان هیڅکله هم له افغان لوري سره صداقت نه کوي. له شاغلي ځلان سره اسدالله لودین مرکه کړې ده او ترې پوښتلي چې ولې افغان حکومت د سولې په بهیر کې د پاکستان له همکارۍ خوښ نه دی.
موږ په وار وار باندې ویلي دي چې پاکستان د افغانستان په اړه باندې دوه مخه او منافقانه سیاست څخه کار اخلي او هیڅکله به د افغانستان سوله ټیکاو او پرمختګ ته ځلخ نه کړي، بلکې په افغاني سوله باندې به پاکستاني معاملې وکړي. دا خوشو سنن د بهرنی چارو مرستیال دا خبره تایید کړه چې پاکستان دوی سره رښتونی نه و، په خپلو خبرو کې صادق نه و او دوی ونه شوای کولای چې د پاکستان په مرسته باندې د طالبانو سره نیخ په نیخه اړیکې ونیسي او یا هم د سولې خبرې دی پر مخ لاړ شي. افغان حکومت ته پکار ده چې په دوه لورو کې ډېر کوټلي ګامونه پورته کړي. لومړنی دا چې افغان حکومت باید د سولې لپاره یو روښانه تګلاره باندې کار وکړي، دا چې وتګلاره چې هغه د ملي وحدت د ټولو خواو کدي اجرایي ریاست ته او کدي ولسمشرۍ دفتر ده دوی په کې همغږي اوسېږي. او دویم د جګړې ډېر مهم لوری د طالبانو لپاره امریکا ده. افغان حکومت ته په کار ده چې د امریکا د ځانګړو جوړښتونو سره، د سپینې ماڼۍ سره، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سره، په ځانګړې توګه په کابل کې د امریکا د سفارت سره په یو ګډه تګلاره باندې کار وکړي.
په څلور اړخیزو غونډو کې خو امریکا هم شامل وه. ستاسو په نظر د امریکا حضور ولې په دې پروسه کې بې ګټې ثابت شوی او آیا د وروسته هم حکومت کولای شي چې له امریکا څخه مرسته وغواړي تر څو پاکستان تشویق کړي چې د سولې په پروسه کې ورسره همکاري وکړي؟
د امریکا وجود یا حضور په څلور اړخیزه کې د یو ناظر په توګه باندې وو، د یو سانچاري په توګه باندې وو. حتی امریکا او چین دا هم نه منله چې دوی ضمانتونه کوي، بلکې دوی ویلې چې موږ دا پروسه له نږدې څخه څارو. که په رښتینې توګه باندې افغان حکومت غواړي چې سوله راشي، د طالبانو همدغه هوکړه چې غواړي د امریکا سره خپلې خبرې په نیغه توګه باندې ترسره کړي، باید په دې برخه کې اسانتیاو ته زمینه برابره کړي. ښه به دا وي چې امریکا، طالبان او افغان حکومت د یو درې اړخیزې ناستې له مخې نه په لومړي سر کې خبرې پیل کړي او د په لویه کې څو اړخیزې خبرې وشي. په دې معنی باندې چې هندوستان، چین، روسیا، پاکستان، ایران هغه مهم لوبغاړي دي په سیمه کې چې په افغاني سوله کې مهم کردار لوبولی شي.
ځلان صاحب، د افغانستان د بهرنۍ چارو سیاسي مرستیال وایي چې دغه کومې نیټې چې ټاکل کېده د سولې بهیر ته، مثلا دوی ویل چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به طالبان سولې ته حاضر کی، دوی وایي چې دغه نیټې د پاکستان لخوا ټاکل کېدلې. اوس چې پاکستان یو ځل بیا افغان حکومت ته ثابت شو چې په خپل ژمنو کې صادق نه دی، او اشرف غنی هم ویلي و چې ممکن دا اخري چانس وي د پاکستان لپاره چې دوی اعتبار پوک، آیا د سیټ هلمندشته چې بیا به د افغانستان او پاکستان اړیکې خکېږي او بیا به اعتبار پکوي؟
په دې برخه کې د افغاني ډیپلوماټیک کړي ډېر زیاتې ملامتې دي. نو پاکستان ځکه پاکستان د افغانستان سره د خپل ګټو د خوندیتوب په اساس باندې پرمخځي. پاکستان به هیڅکله د خپل شوم اهداف او څخه د خپل ستراتیژیکو ګټو څخه په افغانستان کې کې تیر نشي. دا افغان ډیپلوماټیک جوړښتونه په ځانګړي توګه د بهرنیو چارو وزارت او ارګو چې د پاکستان په دغو شومو اهدافو باندې باور کاوه او د خوشباوري لمخې نه د ژمي یو ډیر مهم فرصت سره سولې د خبرو په برخه کې پرمختګ پکې کېدای شوې. جګړه ګرمنه ولې جګړې سنگرونه هغه ساړو مال دې فرصت څخه دوی ښه استفاده و نه شوې کولای.
روسي پښتنه تاسو په قطر کې د پګواش له خوا په جوړ شوې غونډه کې هم ګډون کړی و. په دې روسي کې حالته طالبانو استازي هم حاضر وو. طالبان څه وایي بدون د پاکستان له همکارۍ نه بس تاسو په نظر د سولې پروسه بریالي وي چې افغان حکومت بریالي نه بودی؟
د پګواش په تیر غونډه کې موږ ناس درلودل د طالبانو له استازو سره خوږي په ډیر واضح ټکو باندې خپل تر مونږ ته ویلی او مونږ د رسنۍ له لارې نه دا خبر او دا پیغام په مختلفو رسنوي کې ورسره او تر افغان حکومت سره دی په صورت د پاکستان په وساتت د سولې په خبره کې ګډون ونه کی. طالبان وایي چې مونږ یو مستقل جوړښت یو مستقل حرکت یو خپل سیاسي جوړښت لرو سیاسي ډله لرو د خبرو اترو لپاره.
د کابل په هنتون استاد او د سیاسي چارو صاحب نظر فیض محمد زلاندو چې له آزادی رادیو څخه تاسو مرکه واورید. تاسو زموږ شخص آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو د روان خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه او مرکه لرو. خو اوس سپورتي خبرونه واورید.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د روسي د 2013 کال د فوټبال د نړیوال سیالۍ په لړ کې سبا د سنگاپور پر وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د برخې مسول سید علي کاظمي نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه لوبه د افغانستان پر وخت سبا 3 بجې د تهران په تختی استډیوم کې ترسره کیږي. د پداسل کې د افغانستان د 13 په ورځ پر جاپان 15-0 په مقابل کې لوبه بایلوده. د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون مسولین وایي چې تمه راتلونکي اونۍ د کابل په یو شمیر سړکونو باندې د انجنونو د بایسکل چلونې سیالي پیل شي. د افغانستان د بایسکل چلونې مشر عبدالصادق صدیقي ازادي رادیو ته وویل چې په دغه سیالي کې له کابل، پروان او بامیان ولایت څخه یو لسن انجنې ګډون کوي او ټاکل شوی په راتلونکي اونۍ کې د اسپانیا د ال کلاسیکو لیگ سیالي ترسره شي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه سیالي د بارسلونا او ریال مادرید د ټیمونو ترمنځ د بارسلونا په نیو کمپ استډیوم کې ترسره کیږي. د دغه سیالۍ لپاره د ټیکټونو پلور دوام لري. د ال کلاسیکو سیالۍ هر کال د دغو دواړو مخکښو نړیوالو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. د خبرونو پای
او اوس په همال علي د بشیر د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرچې کې وبروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په اړه د څلور اړخیزو ناستو له پریکړو سره سره لا هم پاکستان په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې روان کال به وسلوال مخالفان د پاکستان د استخباراتو په مرسته په افغانستان کې خپلې حملې زیاتې کړي. د افغانستان اجرایه رئیس یو ځلې د تروریزم پر وړاندې پر ګډه مبارزې بیا ټینګار وکړ. د پکتیا پر ډنډي پټانو لسوالي پاکستانی فوجانو لسکونه توغم دي توغولې دي. په ننګرهار کې د شخصي وسلو پر ګرځېدو بندیز ولګول سو. پاکستانی چارواکو ژمنه کړې ده چې په لاهور کې د یک شنبه د ورځې حمله کوونکي بنسي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف نن ویل چې دراتلونکي میاشتې د سولې له خبرو مخکې یې د نهو سعودي عرب بندیانو په بدل کې اصول او نه یمنی ملکیان خوشي کړي دي. د بلجیم څارنوالانو ویلي چې د هغو درو کسانو د بندي کولو حکم یې ورکړی چې له تروریستي ډلو سره د فعالیت په تورن پیژندل شوی وو. د سوریې د لرغونو آثارو د ادارې مشر وایي چې د دغه هیواد د پالمیرا ښار بیا رغونه به 15 کاله وخت واخلي.
د افغانستان او پاکستان په ارتباط ځینې پیغامونه هم ستاسو سره رسیدلي دي چې د دې خبرونې په ترڅ کې به ولولو. د کورنۍ چارو وزارت وایي له دې وروسته په دنده کې د هیڅ امنیتي چارواکي غفلت نشي زغملی. د دغه وزارت یو ویاند ازادي رادیو ته ویل د کابل په ګډون ټولو امنیتي مسؤلانو ته رسمن خبر ورکړی شوی چې که په خپلو دندو کې غفلت وکړ جدي قانوني چلند به ورسره وشي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
په افغانستان او بیا په خاصه توګه په کابل کې د جنایي او نورو سازمان شویو جرمونو د مبارزې لپاره د کورنیو چارو وزارت تازه اقدامات خایي په خپل ډول کې لومړنی وي. د کورنیو چارو وزارت وایي که څه هم پولیس د بیلابیلو جرمونو پر ضد مبارزه کوي، خو له دې وروسته په دې برخه کې د امنیتي مسؤلینو غفلت د منلو نه دی. د کورنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې دوی د خپل تصمیم عملي کېدو ته ژمن دي. دای وی خا باید د لیادونه با سوچ پولیس شپه ورځ هڅه کوي، خو کله ناکله په بعضی مواردو کې سهلنګاری او وظیفوي غفلت کیده چې دا موضوع مونږ ته په هیڅ وجه د منلو نه ده او مونږ په جدیت لدی موضوع سره چلند کوو. مونږ د جرمونو د کمیدو لپاره دغه تصمیم نیولای او د عملی کیدو په برخه کې هم جدی یو او په همدې هدف مو رسمي اعلامیه هم خبره کړې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي دغه تصمیم د ملي امنیت د شورا له فیصله وروسته نیولای دی. د ملي امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې پریکړه وشوه چې د هیواد په کچه د جنایي او سازمان شویو جرمونو د مبارزې لپاره باید جدي او عملي ګامونه پورته شي. د ملي امنیت شورا د دغه پریکړې وروسته د کورنیو چارو وزارت رسمن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ټولو امنیتي مسؤلینو ته خبرداری ورکړ چې په دندو کې د غفلت په صورت کې به ورسره قانوني چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې موده وړاندې د کابل امنیه قمندانۍ ویلي وو چې په 1994 کال کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شوې او که خلک له پولیسو سره همکاري ونه کړي، پولیس په یوازې ځان د جنایي او سازمان شویو جرمونو مبارزه کې بریالي کېدای نشي. د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان د کورنیو چارو وزارت دغه اقدام پر ځای او د ثبات په ګټه بولي. د امنیتي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي که هر امنیتي مقام په دنده کې غفلت کوي، باید د قانون مطابق ورته سخته سزا ورکړل شي.
دا یو ډیر بهترین اقدام ده او نه تنها باید دوی له سبکدوش له وظیفې نه، باید دوی څارنوالۍ ته هم معرفي شي او رتبه یې واخیست شي او یو کال دوه کاله خو په بندیخانه کې هم تیر کړه، ځکه معاش اخلي، په رینجر کې سپاره دي او سلا ورسره ده.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي د کورنیو چارو وزارت باید دغه اقدام ډیر پخوا کړی وای، خو اوس هم بې اغېزې نه دی.
زما نوم نجیب الله الوخیلو، د کلي اوسیدونکی. دا خو ټول افغانستان لپاره ګټور ده، ځکه چې په کوم کار کې پښتانه نه وي او تلاشونه کوي نو حتماً یو مشکل پیدا کیږي.
نوم یې حبیب ده، د مکریان اوسیدونکی یم. دا خو ډېر نیک کار ده چې د هر مجرم نه پښتانه وشي، د هر مسؤول نه د دې د مسؤلیت پښتانه وشي.
په ورته وخت کې د کابل د ځینو امنیتي حوزو امیرین هم په دندو کې د مکافاتو او مجازاتو د اصل په پام کې نیول ګټور او د امنیتي پیښو د کابو کېدو په برخه کې اغېزمن بولي. د کابل د شپږمې حوزې امیر اسدالله علي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د قانون تابع دي او په ټول قوت به د کورنیو چارو وزارت د وروستي تصمیم په عملي کېدو کې هڅې وکړي.
په کابل کې له جنایتو سره د مبارزې لپاره مو د کورنۍ چارو د وزارت د نویو اقداماتو په باب راپور اوریده. ننګرهاریان هم وایي په جلال آباد کې د غلا، سړي تښتونې او ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي او په دې اړه دې جدي فیصله وشي. له بلې خوا ولایتي اداره وایي د دې ستونزو د مخنیوي په خاطر یې د شخصي وسلو پر ګرځېدو بندیز لګولی. په دې اړه له ننګرهاره د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور واوري.
په ننګرهار کې یو شمېر مدني فعالان، ډاکټران، د پوهنتون استادان او کاروباریان وایي په دې ولایت کې د انسان تښتونې او ناامنۍ پیښې زیاتې شوي او دوی ځان خوندي نشي احساسولی. دغو ښاریانو په روانه اونۍ کې په پرلهپسې ډول څو احتجاجي ناستې وکړې او د ناامنۍ په اړه یې خپلې اندېښنې شریکې کړې. دوی وایي که ولایتي اداره په دې برخه کې جدي تصمیم ونه نیسي، دوی به مظاهرې ترسره کړي.
اوس د غلو کورسو، اوس د اختطاف کورسو، اوس د زوریدونو د وینې تویدونو کورسو او اوس د ناامنۍ کورسو. تاسې پوهیږئ چې په ټول افغانستان کې دویم ښار چې ډېر ناامن دی هغه و د ننګرهار ښار دی. نو د دې غونډې نه هدف ده چې زموږ رئیس جمهور صاحب دې ته متوجه
اداره دی خپلې کمزوری په دې نه پټوي چې ګویا احمد و محمود پکې ښکېل دی. مخامخ دی که هغه قومندان دی امنی دی، که د ملي امنیت رئیس دی، که هغه والی دی، باید مخامخ خلکو ته نور ولسته جواب وایي چې احمد محمود ښکېل دی، تر څو ولس خپل دښمن وپېژني چې څوک دی. د دېو په خړو اوبو کې د نور دیو خپل وخت نه تېروي.
بلخوا د ننګرهار ولایت وینا ته اولا خوګیاڼۍ د خلکو د اندېښنې پر ځای ګڼي او وایي د همدې ستونزې د مخنیوي په خاطر ولایتي ادارې او امنیتي ارګانونو د یک شمې په ورځ امنیتي مجلس کې د شخصي وسلو په ګرځېدو بندیز ولګاوه. نوموړی وایي په دې مجلس کې د وسلو هغه ټول جوازونه بې اعتباره اعلان شول چې له دې وړاندې د ولایت یا امنیه قمندانۍ لخوا ورکړل شوي وو.
ننګرهار نظامی شورا چې جناب والی صاحب رهبری لري پریکړه وکړه چې په ننګرهار ولایت کې د ولایت مقام له لوري یا همدارس د امنیتي ارګانونو له لوري کوم ورکړل شوي سندونه د وسلو د ګرځولو چې دي دا تر دویمې پریکړې پورې نه اعتباره شوه. موږ ډاډمن یو چې په دغه پریکړې سره به په جلال آباد ښار او نورو سیمو کې د سړي د ختوونکو غلاو او نورو جنایي پیښو د رامنځته کېدو تر ډېر کچه مخنیوی وشي.
د خلکو نیوکې او د ولایتي ادارې دا پریکړه داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ د سترې محکمې د رئیس پلار په جلال آباد کې د ناصرګندو کسان لخوا وتښتول شو چې تر اوسه یې درک نه دی معلوم.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم یو شمېر پیغامونه لولو چې د افغان بیسیم د 1903 شمېرې له لارې مو راستولې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمېرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
نقیب الله بارکزای د کندهار ولایت د ژړۍ ولسوالۍ د نهري کاري څخه لیکي دغه ډول خو په افغانستان کې سوله نشي راتلی چې له یوې خوا پاکستان افغانستان ته توپونه راغورځوي او له بلې خوا تروریستان راستوي. دغه ډول سوله نشي راتلی او نه هیڅ معنی لري. عبدالحکیم حکیمی د کندهار له میوند ولسوالۍ څخه لیکي حکومت وایي طالبان د خبرو تکشینی د تعجب خبره ده ځکه چې دشمن ته د سرطان مریضي ور پیښه سوې ده نو د دې سولې ته ضرورت نشته. هیله ده چې زما مسیج خپور کړي. عبدالواسع هلمندوال د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ لیکلي دي زه د حکومت نه غواړم چې نور د پاکستان په دوه مخي سیاست باور ونه کړي او د سولې لپاره دې سعودي عربستان او نور اسلامي هیوادونو مرسته وغواړي. نقیب الله بارکزی هم له کندهار له ژړی څخه لیکلی دی وای پاکستان د افغانستان د سولې پالي شورا ملنډي وهي نو چې د پاکستان ملنډي وهي په ملنډو وهلو سوله نشرات لای. شعیب رحمان لیکي البته د خوست له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه وای په سیمه کې د سړک د ماین د انتحار د انفجار لامل دوه تنه ملکی وګړي وژل شوی دي. د ځای خلک وای چې ماین د ریموت په وسیله چاودول شوی دی. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12:00 دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شغه آشنا رادیو خبرونه مهیروي. په کندهار کې د زیژون پر مهال روغتیاي مرکزونو ته د شزو مراجعه زیاته شوې ده. ورسره د مور او ماښوم د مړینې اندازه هم کم شوې ده. روغتیاي چارواکي وایي تیر کال په روغتیاي مرکزونو کې څه باندې 3 زره ولادتونه شوي چې دا شمېره تر مخکنیو کلونو زیاته ده. په دیاړه له کندهار د محمد صادق رښتینی راپور.
د کندهار چارواکي وایي چې اوس د بخوا برخلاف ډیری ولادتونه په روغتیاي مرکزونو کې کیږي چې د مور او ماشوم د مړینې کچه ښکته کړې ده. د کندهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیم پخلاوی چې تیر کال د امیر روغتیا ریاست اړوند په ټولو روغتیاي مرکزونو کې درجه زراته 13 ولادتونه سوي چې دا شمېره د نورو کلونو په پرتله زیاته ده. د نوموړي په وینا په 1993 کال کې په ټولو روغتیاي مرکزونو کې شاوخوا 20 ولادتونه سوي وه. پخلاوی روغتیاي مرکزونو ته د ولادت پر مهال د ښځو مراجعه د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه کړي.
د ولایت په سطح ادرج زر اتسولس ولادتونه په سی مرکز کې تر سره سي چې دا یو ډیر پیشرفت مهمه ده چې مشکل کورنۍ مېندې تشویق وکړي وسی مرکز ته د ولادت لپاره مراجعه وکړي ځکه هغه خوندې ځای دی په هغه کې ولادت د روزل سي قابلیت سترګلاندې د مور ژوند جوړوي.
د کندهار د امیر روغتیا رئیس وسم د روغتیا په برخه کې د مور او ماشوم مړینې یو لوی ګواښ بولي. خوای چې په دې ورستوي کې کچه ډیره کم سوي. په خلا زیاتوي چې څو کال مخکې په هر یو لک ولادتونو کې 1500 میندې او ماشومان مړ کېدل خو نو موري وای چې اوس دغه کچه په هر یو لک ولادتونو کې 320 نه تر اخشه ده سوي ده.
تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د میندې مړینې یو لوی سی پرابلم. خوشبختانه افغانستان د غلس 15 کال په جریان کې ډیر پرمختګ کړ. شپانه سو میندې چې په 2001 کال په هر یو لک ژوندې ولادتونه کې مړ کېدلې اوس 320 رسیدلې. ولې بیا که موږ 320 واخلو د امسایه وادونو سره موږ دا پرتله کړو، افغانستان بیا هم بیا هم ډېر کار ته ضرورت لري، څو موږ د میندو او کوچنیانو مړینه کم.
د کندهار د عامی روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا زیاتوي چې اوس هم ډېری کورنۍ شته چې عامه پوهاوي ته ضرورت لري، تر څو نور هم د ولادت پر مهال د مور او ماشوم په مړینه کې کموالی راسي. ډاکټر پخلا وایي هغه ښځې چې حاملهداره وي باید په 9 میاشتو کې تر ولادته پورې څلور ځله روغتیایي مرکزونو ته ورسي. نوموړي وایي چې ځینې کسان چې په روغتیایي مرکزونو کې اولادونه پیدا سي، نو ډېر ژر ناروغه میرمن له روغتیایي مرکز څخه باسي چې دا د مور او ماشوم په زیان دی. پخلا وایي لږ تر لږه باید هر مور تر ولادت وروسته د 6 ساعتونو لپاره په روغتیایي مرکز کې پاتې سي.
که چیرې یو خور کوچنی ولري، څلور ځلې باید د دغه 9 میاشتو جریان کې صحي مرکز کې د قابلې سره مشوره وکړي، څلور مرتبې اتلي وروسته د ولادت څخه. موږ د غټ مشکل د کورنۍ سره لرو چې ده ولادت یو کې کورنۍ خوشحاله ده چې زوی پیدا سو، کورنۍ خوشحاله ده چې لورې پیدا سوله، عجل مور د صحي مرکز څخه بیایي، وروسته یې موږ ته په داسې حالت کې راولي چې هغې خپل ژوند د لاسه ورکړي یا د ژوند یا د ګواښ سره مخ. 8 ساعته مور باید په صحي مرکز کې تېره کړي او مقابله هغه مراقبت وکړي چې د مور فشار کومې خواته ځي، مور ته خونریزي نه پیدا کېږي، مور ته تبه نه پیدا کېږي.
د یادولو وړ ده چې لا هم د کندهار په لیرو پرتو ولسوالیو کې خلک روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري. خلک د خرابو لارو او ترانسپورټي وسایلو د نه موجودیت په خاطر ښځې د ولادت لپاره پر وخت په ښار کې روغتیایي مرکزونو ته نسي انتقالولی.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د کرکټ په نړیوال شل اووریز جام کې ویست انډیز ته ماته ورکړه. د ویست انډیز غشتلی او تجربه کار ټیم ته ماته ډیر خلک حیران کړل. افغانان په دې بری زیات خوښ دي. په دې اړه له هلمند د ازادي رادیو د خبريال الیاس دای راپور واوري. خلاص
دا خوشحالي کرکټ راوړم. پنځه کرګه کې وډاله ځوانان د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ د کرکټ روان سیالي ګوري. دوی په خپل منځ کې ډېری خبرې نه کوي، ټلویزیون ګوري او کله کله هم په خپل نفع اټکلونه کوي. دا اټکلونه کله شوي او کله هم نتیجه نه ورکوي، خو دوی یو بل ته په غوسه کېږي نه. زما په شمول د ناس تو کسانو هم د لوبي ګټل زړه نه لويږي.
زما فکر دا لوبه چې وز د افغانستان او ویست انډیز شروع ده، فکر نه کوم چې موږ به وګټو، ځکه چې دا پیچ د بالینګ لپاره جوړ دی او موږ ټارګټ دون شي نه دی.
زه فکر نه کوم چې دا لوبه به وګټو په دې خاطر چې ډیر وکټ موږ لا سور کړو.
زه فکر نه کوم چې دا لوبه به وګټو، مګر بیا هم اطمینان لرو چې دا به لوبه به مشته.
ویست انډیز په چا وګټل او تو په چونه غوړه کړل. دلته ناس تو کسانو د هند په ناګپور کې د کرکټ پر دغه میدان ځین لوبي کتلې دي، نو ځکه فکر کوي چیر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اول تو په هنه وکړي ګټور بنوي.
lots of fight, lots of energy, lots of self belief by Afghanistan. That's been the case. Mohammad Shahzad always leading from the front. He's been full of entertainment for us today.
د افغانستان د لوبډلی تو په هنه پات ورسېدل او د ویست انډیز لوبډلی ته یو سلو چلر ویست منډي هدف وټاکي. دا چې د ویست انډیز په لوبډله کې تکړه تو په هنه کې ګریسګل نو ځوانان هلمن و او لوبه لږ د ځان بلل. خو د وستندیز په چیر دی وی تکړه لوبډلې په وړاندې هدف یوازې یو سلو چلرش منډه وو، نو اسانه نه برښتل. کله چې وستندیز تو په هنه وکړه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سوکتو په چون کې شو وزلیدل. په پوره شل ورونو کې وستندیز د افغانستان لخوا ورکول شوی هدف مات نه کړ او په هند کې د کرکټ د شل ورځ نړیوال جام د لوبه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وګټل.
نو ډیر خوشاله چې افغانانو دا لوبه وګټله. افغانستان ته یو ویاړ وای.
زه ډیر خوشاله یم چې موږ یو داسې لوبډل ته ماته ورکړه چې هغه خپل بریوا جان کې خپل درې سر لوبي ګټلې وي، نو موږ د افغانستان لوبډل باندې زه ویاړم.
موږ د پار ډیر د وړیا ځای دی چې ټول ممبرشپ هیواد مو مات کوي په اخیری ځل.
زه ډیر خوشاله مو مبارکي وایم ټول هیوادوالو ته چې موږ دا لوبه وګټله او نړۍ ته موشدل چې موږ یو تکړه ټیم لرو.
زه ډیر خوشاله چې دا ټیم مات کړي، نو نور زما له خوا ته ټول افغانان ته مبارکي.
ګوډ ټو سی یو ټیکینګ اون اور چمپیون جیک. اټس ټایم فور سلفی اس ویل.
د لوبي تر پای ته رسیدو وروسته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزی پر تلویزیون راښکاره سو او د وطنوالو له ملاتړ او دعاګانو یې مننه وکړه.
ډېره زیاته مننه کوم د افغانستان د خلکو نه چې موږ ډېرې زیات دعاګانې کړې. الحمدلله په دې ورلډ کپ کې افغانانو ډېر زیاته خلوب وکړه. دا ټول تاسو دعاګانې همیش موږ په خپلو دعاګانو کې ساتئ. تھینک یو ویری مچ.
د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې سریلانکا، ساؤت افریقا او انګلینډ سره ښه لوبې کړې وې، خو ټول یې بایللې وې، نو ځکه کوم امتیاز نه و ترلاسه کړی.
So there's the match summary. Just 123. Najib was superb for Afghanistan with his 48 unbeaten.
کڅوم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د وستندیز څخه لوبه وګټله او دوه امتیاز یې خپل کړل، خو په لنډو ورځو کې ځکه له تورنمنت څخه وځي او هیواد ته راځي چې زیات امتیازات یې په لاس را نه وړل. د هلمند خلکو په دې شیبو کې هیڅ غم او بدوی ته وخت واقف نه کړ. لوبه یې وکتله، چې کله یې وګټله نو ګڼ شمېر ځوانان سړکونو ته راووتل، ډزې یې ونه کړې او پریمانه ډولونه یې وډبوله. محمود الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
خبری است. ساینسپوهان وایي د انسان د مغزو فعالیت د کال په مختلفو فصلونو کې توپیر لري. د دوی په وینا د انسان د مغزو ځینې برخې تر ژمي په دوبي زیاتې فعالې وي. د بریتانیا د ټیلیګراف رسپانې د راپور له مخې د بلجیم د لیش پوهنتون ساینسپوهان په بیلابیلو فصلونو کې د انسان پر مغزو له مطالعې وروسته دې نتیجې ته رسیدلي چې د انسان د مغزو تمرکز په دوبي اوج ته رسیږي، خو د کال تر ټولو په لنډه ورځ تر ټولو ټیټیږي. د دغو ساینس پوهانو په باور انسانان سلګونه کاله پخوا له فصلونو سره زیات تړلي ول. د اروپا په شمالي هیوادونو کې چې ژمی یې اوږده او ساړه دي، ډیرو خلکو ته په ژمي ډپریشن او خلق تنګي پیدا کیږي، خو دا لومړی څېړنه ده چې د انسان د مغزو او د هوا یا فصل ارتباط شي. څېړونکي وایي د دې څېړنې په ترڅ کې د 28 تنو رضاکارانو مغز د یو کال په مخه د میاشتې یو ځل اندازه کړل. د ازمیش په دوران کې هر برخوال 4.5 ورځې په لابراتوار کې تیرې کړې چې بدن یې د رڼا او د ورځې د اوږدوالي په شان د فصل اغیزې وویني. دوی ته د دې ازمیش یا تجربې په لړ کې څرګنده شو چې د جون په میاشت یا د جوزا او سرطان په منځ کې چې دوبی اوج ته رسیږي، د انسان حافظه او د تمرکز اندازه زیاتیږي، خو په ژمي تر ټولو کم حد ته ټیټیږي. دوی دغه راز معلومه کړي چې د انسان حافظه په منی تر ټولو لوړ حد ته رسیږي، خو د پسرلي په لومړیو کې کمیږي. د بلجیم پولیسو یو بل کس هم د فرانسې په ناکامو شویو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړ. دغه کس د بروکسل په شایربیک نومې سیمه کې تر ټپی کېدو وروسته ونیول شو. د دې موضوع جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د بلجیم سرنوالی د دوهم تورن کس نوم عبدالرحمن شودلی چې په بروکسل کې پر پښې تر ټپی کېدو وروسته ونیول شو. پر دغه کس شک دی چې د هغې تورستي ډلې سره لاس لري چې په فرانسې کې یې یوه بله حمله پلان کړې وه، خو هغه حمله د پولیسو لخوا شنډه سوه. د یو شمېر لویدیځو رسنیو په راپورونو کې راغلي چې عبدالرحمن په 2001 کال کې د افغانستان د جهادي قومندان احمد شاه مسعود په وژلو کې هم لاس درلود. برطانوي ډیلی میل ورځپاڼې ویلي چې نوموړی د فرانسې اصلي اوسیدونکی دی چې پر احمد شاه مسعود په برید کې د همکارۍ په تور یې 1 کال بند تیر کړی دی. احمد شاه مسعود په نیویارک کې د 2001 کال د سپتمبر د 18 مینیټې در بریدونو دوی ورځې وړاندې د تخار په خواجه بهاودین سیمه کې د دوو عربانو له لورې په ځانمرګ برید کې ووژل سو. د بلجیم چارواکو د شنبه پر ورځ یو بل مشکوک کس هم چې رباه نومیږي په عملیاتو کې ونیو چې پاریس ته نږدې د رضا کرکټ د نیولو لپاره کېدل. فرانسوي پولیس وایي دوی په هغه کور کې چې رضا ژوند پکښې کاوه وسلې او چاودیدونکي مواد موندلې دي. په دې سره د فرانسې د پولیسو په خبره یو بل کېدونکي حمله شنډه سوه. نوموړی تیر کال په بلجیم کې له هغې شبکې سره د لاس لرلو په تور په غیاب کې تورن سوی و چې له عبدالحمید اباو سره یې سوریې ته د جنګیالیو په تګ کې مرسته کړې وه. د بروکسل په هوایي ډګر او میترو کې د تېرې سه شنبې ورځې په بمی بریدونو کې 1 کسان ووژل سوه او شاوخوا 340 نور ټپیان سوه. تر دې پیښې وروسته د بلجیم چارواکو په یوې اعلامیې کې ویلي چې پولیسو د تورستي مشکوکو کړنو په تړاو په ټول بروکسل کې تر اوسه 14 نوي عملیات کړي دي. تر دې وړاندې د جرمنی دی ویلت ورسپانې راپور ورکړی و چې د اروپا امنیتي چارواکي د نور هغو اتو کسانو په لټه کې دي چې په پاریس او برکسل کې د ترسره شوي بریدونو سره د تړاو شکر باندې کیږي. راپور د نامعلومو امنیتي سرچینو په حواله وایي چې ګمان کیږي دغه مشکوک کسان چې د فرانسې او بلجیم وګړي دي د سوریې او اروپا ترمنځ تګ راتګ کوي.
د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر وایي چې ایران غواړي چې له هیواد سره اړیکې خیشي نو خپل چلند بدل کړي. هغه دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د ایران ولسمشر د تیر شنبه په ورځ وویل چې سعودي عربستان په اسلامي نړۍ کې مهم رول لوبوي او که د ریاض او تهران ترمنځ هر ستونزه وي باید د خبرو له لارې هوار شي. نور تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د یکشنبې په ورځ وویل چې ایران باید د هیواد په وړاندې خپل کړه وړه بدل کړي که غواړي ورسره عادي اړیکې ولري. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې الجبیر چې په ریاض کې د جنوبي افریقا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل ریاض له تهران سره د سوله ییزو اړیکو غوښتونکی دی او له څه باندې درې لسیزو یې هڅه کړې چې له ایران سره نږدې اړیکې ولري خو په بدل کې هیڅ نه دي ترلاسه کړي. د الجبیر په وینا له ایران سره د اړیکو او دوستی پر ځای سعودي عربستان له هغو مداخلو سره مجادله کړې چې زموږ په کورنیو چارو کې شوي او هم زموږ پر سفارت حمله شوې ده. سعودي عربستان وروسته له هغې د ایران له اسلامي جمهوریت سره اړیکې وشلولې چې په تېره جنوري میاشت کې په تهران کې پر سفارت او په مشهد ښار کې په قونسلګرۍ یوې ډلې حمله وکړه. د سعودي عربستان ام پی اوړي واکمن سنی نظام او د خلیج یو شمیر نور متحدینو د غراز ایران په یمن کې د شیعه او حوثی ملیشو په ملاتړ سربیره د خپل رژیمونو د ګډوډولو پر هڅو هم تورن کړی دی. د فرانس پرس په وینا ایران د سوریې په 15 کلنه جګړه کې په ښکاره د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کړی دی خو سعودي عربستان بیا د هغه د رژیم د وسلوالو مخالفینو پلوي کړی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل ایران پوهیږي چې له سعودي عربستان او له نور اسلامي نړۍ سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره څه وکړي. که د هیواد خپل چلند بدل کړي د اړیکو د عادي کېدو ور به پر مخ پرانستی وي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر له دغو څرګندونو یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي و چې ریاض په اسلامي نړۍ کې مهم رول لوبوي او که د دواړو هیوادونو ترمنځ هر ستونزه وي باید د خبرو له لارې هواره شي. د تیلو بډای ایران او سعودي عربستان ته په منځني ختیځ کې د دوه مهمو سیالانو او په سیمه کې پر روانو کړکیچونو کې د مهمو لوبغاړو په توګه انکتل کیږي.
د دې خبری خبرونې ځینې مهم مطالب: د افغانستان حکومت وایي د څلور اړخیزو ناستو له جوړېدو سره سره لا هم پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې ژمنې نه دي عملي کړې. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نن په یو غونډه کې وویل چې د سولې په پروسه کې باید اشکیل هیوادونه خپلې ژمنې عملي کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي له دې وروسته به په دنده کې د هیڅ امنیتي چارواکي غفلت ونه زغمل شي. ننګرهاریان وایي په جلال آباد کې د غلا سړي تښتونې او ناامنۍ پیښې زیاتې شوي او په دې اړه دې جدي فیصله وشي. او د ارزګان په چرچنو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې له تېرې شپې راهیسې 12 افغان پوځیان او 28 وسلوال سختریزي وژل شوي دي.
خدای ستا په لوی قدرت باندې قسم خوري غنی و قبول کی دنت جا غنن سوای راتا مخک مخک کی گنن غنن سوای راتا مخک مخک کی گنن غد تن کای مینے غد تن کای مینے نغم راتا گی گنن غنن سوای راتا مخکی مخکی کی نن غنن سوای راتا مخکی مخکی کی نن Thank you. غی شاری راتا اسم شاری کبی غی شاری راتا اسم شاری کبی غی شاری راتا اسم شاری کبی حق خندا گانی دی حق خندا گانی دی ولا رات خندی گی نن حق نن سبائے راتا مخی مخی کی گی نن حق نن سبائے راتا مخی مخی کی گی نن انتظار دے ہاں انتظار دے تو